السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړو د بشري حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون نه په یو پرانیست لیک کې غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. په دې لیک چې د ګڼو نړیوالو کورنیو سازمانو په همغږۍ لیکل شوی او لاسلیکونه یې پکې کړي، راغلي چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمیسیون دې په خپله راتلونکي یو 15مه غونډه کې په دې اړه پریکړه وکړي. د دې سازمانو ځینې استازي وایي که ملګري ملتونه د دوی غوښتنه ومني او دا پریکړه وکړي، د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت په اړه به نړیوال پام زیات شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمنه وژل شوې ده. د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند ابو خالد سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمه ورځ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډزې کړي او وژلې ده. سرحدي وایي بریدګر چې د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر یې په دې ښځې ډزې کړي، له سیمې تښتېدلی خو دوی د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وژل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکي وایي نه غواړي تیرو شلو کلونو ته ستنې شي او غوښتنه کوي چې د دوی د ارمانو د پوره کولو لپاره د ښوونځي بیرته پرانیستل شي. خو یو شمېر افغان ښوونکي او فعالان چې په دې وروستیو کې په کورونو کې ښوونځي جوړ کړي، زده کړې د نجونو اساسي حق ګڼي. د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه کوي. دا لوبه د آسیا جام د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې ده چې تمه ده د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو باندې پیل شي. دغه لوبه د دوبی په کرکټ سټیډیوم کې ده. د افغان لوبډلې مشر محمد نبی په دې اړه وویل
Nobody can expect that somebody told us that before the tournament then
each atama nakawala la tournament makhke chi afghanistan aw hind la final patishi zakachi afghanistan aw hind دواړه ښه ټیمونه دي. په تیره بیا چې موږ دلته هوم ګراوند یا خپل کرکټ هم لرو، هم په دوبی او هم په شارجه کې، نو هیچا دا تمه نه کوله چې موږ دې ونه وسو. افغانستان خپل دویمه لوبه بیګا د پاکستان په وړاندې په ډیر کم تفاوت بایللې. افغانستان یو سلو دېرش منډې هدف ټاکلی و چې پاکستانی لوبغاړو په وروستي اوور کې داسې حال کې پوره کړ چې یوازې یوه وکټه پاتې وه. او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکچوان ایالت کې د روانې اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. د یکشنبې د ورځې په برید کې چې د چاقو په وسیله وشو، لس تنه ووژل شول او اتلس نور ژوبل شول. لنډ خبرونه مو واورېدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د بشری حقونو درویشتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمیسیون څخه غوښتي چې افغانستان کې د بشری سرغړونو لپاره یو لوی ټیم د څېړنو لپاره واستوي.
We are going to be urging the EU
mukla arupaye tolani awlunur hewatun tsakha ghoxtane ko che pa atira qawi hallara paida kri so ha kasan che handaus pa afghanistan ki jinayat kawi da qanun mangula ta waspari.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ بیګانۍ لوبه ناندریزه شوله. افغان کرکټ بورډ اوس وایي د پاکستان کرکټر باید جریمه شي.
د اشرف علي بیرته غبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس درز، یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تمه په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی هر بغدا سزا ویني او لوبه وکینول کیږي. اشرف علي
په ټولنیزو مطالبو کې هم د میدان وردګ د یو محصل یو اختراع په اړه راپور لرو چې یو مصنوعي لاس جوړ کړی
دی. ټول حرکتونه منظم سمپاتیک پارا سمپاتیک اعصاب په واسطه کنټرول، هر څه منظم ترسره کیږي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د بشري حقوقو درويشتو بیلابیلو مدافع سازمانونو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون نه پیو پرانیست لیک غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړلو لپاره د یو لوی ټیم د استولو پریکړه وکړي. دغه سازمانونو ویلي دمګړې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر او ټیم ډیر وړوکی دی او په افغانستان کې د دوی په خبره شویو بشري حقوقو سرغړونو ته په کتو کافي کار نشي کولای. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو بیلابلو ملاتړو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون ته پیوستولي سرخلاصي لیک کې وښتنه کړې چې د افغانستان د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو د وضعیت د تیړلو لپاره د یو ستر ټیم ګمارلو پریکړه وکړي. په دې لیک کې چې 22 بیلابلو د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ ملاتړو سازمانونو او بنسټونو لاسلیکونه کړي، په کې ټینګار کړای چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بن د دندې د تمدید ترڅنګ یو ټیم وګماري ترڅو هغه پیښې او حالات مستند کړي چې د دوی خبره د طالبانو له لوري له افغانانو په ځنګړي ډول ښځو او نجونو مذهبي اقلیتونو خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې ترسره سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو دی. د دې سازمان د ښځو برخې مسؤل هی دربار ازادي راډیو ته وویل
The argument that we've made is that the current system in place for monitoring human rights
اسموک استدلال دا دی چې اوسنۍ سیستم د بشري حقونو د څارنې لپاره بسنه نه کوي. ځنګړي راپور ورک کون کای ریچارډ بینټ خدند تر سره کوي، خو دغه موقف رضاکارانه دی. یوازې څلور کارمندان لري او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو کچې ته په کتو سره کافي نه دی. له همدې امله موږ له اروپایي ټولنې چې د بشري حقوقو په شورا کې د دې پروسې مشرک وي او له نورو هیوادونو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره اقدام وکړي او یو ډیره قوي حل لار پیدا کړي، سو هغه کسان چې هم د اوس په افغانستان کې جنایت کوي د قانون منګولو ته وسپاري او د زینو جرمونو د ترسره کولو مخه ونیول شي.
د
سازمانونو په دلیل کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي افغان خزینه مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقوقو او ازادیو څخه په بشپړ توګه محروم شي. د دې لیک په برخه کې ځینې موارد په نښه او ټینګار پرې سوای چې د بشري حقوقو د قانون څخه د ټولو اداسو یو سرغړونو تیړل چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو لمخې د خزو او نجونو پروند جرمونه بلل کیږي. د دې ډول سرغړونو شواهد راټولول او تحلیلول، دا اړوند معلوماتو او شواهدو مستند کول او سیمایزو ملي او نړیوالو قضایي ادارو خلول، د ټولو اداګانو په اړه د تورونو کسانو او ادارو پیژندل او پراتلونکو کې پټ قانوني اجرات پالیسی ټاکل شوی. د سپتمبر په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل یو 50مه غونډه جوړه او پکې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ځانګړی بحث وکړي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ پرانا کې د ښځو او بشري حقوقو رعایت ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له تیر یو کال د زیاتې مودې واکمنۍ راهیسې افغان ښځې له کار کولو منع کړي، مخ پټولې پرې جبري کړي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو غزنی ته هلته چارواکو تایید کړی چې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر په ډزو کې وژل شوې ده. د طالب چارواکو ویلي دي چې بریدګر د یوې پخوانۍ شخصي دښمنۍ په خاطر باندې په غزنی ښار کې په دغې میرمنې باندې چې یو اته کلن ماشومه ورسره و ډزې کړې وي او له سیمې تښتېدلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې یو ځوانه ښځه وژل شوې ده. دا مونیا کومندانې ویان ابو خالد سرحدی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه شزه 13 ورځ ماسپښین د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې د انتقام اخستو په مخه وستل سوی او وژل سوی ته. دغه میرمن په داسې حال کې وژل کیږي چې شاوخوا ته کلن ماشوم هم ورسره وو، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی. شاغلی سرحدی دغه شزه وژل کېدل شخصي ستونزه یادوي او وایي دغه شزه په داسې حال کې وژل سوی چې لاملې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ بدی رامنځته سوی وه او بیا په دغه بدی کې اته تنه وژل سوی وو.
او د ښځه وستل سوی ده. د دې ښځې په سر باندې تقریبا لنانه وه اته لس کاله مخکې بدی سوی وه. د دې ښځې په توسط باندې په دې جای کې را وه اته نفره نور هم وژل سوي دي. دا ښځه په اصل کې د یو آغاز ده او د کوچیانو سره په سر باندې د دې ښځې ډېر جنجال او د دې خلکو اخیره جانبی مقابل وطوانی دلسی آینی خزا اویلی و دا کسا دغا سوا و
نوموړی زیاتوي وزل سوی میرمن اصلا د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې شاوخوا لس کاله وړاندې غزنی مرکز ته د ځان ساتنې په مخه راکډه سوې وه. هغه زیاتوي قاتلین یې له سیمې په تیښته بریالي سوي، خو سیمه ییز امنیتي منصوبین یې د نیولو هڅې کوي. د دغې ښځې د وزل کېدو په اړه د هغې کورنۍ تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام سل اشاره پنځه باندې خبرونه لرو. اوس هم ورزو د کرکټ راپور ته. د آسیا کپ کرکټ د سیالیو په دوام د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې لوبې د مینوالو او د کرکټ د لوبغاړو ترڅنګ ترمنځ ګڼ غبرګونونه راپارولي. دا لوبه چې تېر شپه د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وشوه، نه یوازې په میدان کې د لوبیدونکو لوبغاړو ترمنځ یوه سخته سیالي وه، بلکې له میدان بهر د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ هم اخو ډب رامنځته شوی. پاکستان دا لوبه په وروستي وکټ له یوې سختې مقابلې وروسته د سیالۍ په شلمه اوور کې وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اجملان رپورټ ته.
په ټولنیز رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې په شارجه لوبغالي کې د دواړو لوبډلو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی. دوی د لوبغالي په چوکۍ یو بل ولي او یو بل ته سپکې سپورې وایي. دی لوبه ته یو شمیر ورغلي افغان مینوال وایي د پاکستان د کرکټ د لوبډلې د مینوالو لوري ورته سپکې سپورې ویل کېدې، ځکه تاوتریخوالی رامنځته شو. نور پاچا جلال زئی چې دا لوبه یې له نږدې ننداره کوله، ازادي راډیو ته ویل
کله چې افغانستان می چوبېل په دغه وخت کې پاکستانیانو ډېر بد الفاظ او ډېر نامناسبې کلمې چې دا افغانان د میدان کې چې کوم افغانان موجود ول دوی ته استعمال کړو، د کرکټ ټیم ته استعمال کړل، نو په دغه حال کې به افغانانو د پاکستانیانو سره لانجه راغله. یو بل په اوبو په بوتلونو لاسونه پکې واچول شول. هغه د میدان کې هغه چوکۍ چې په هغې باندې سره وویشتل پاکستانیان، بیا هلته حتی چې پولیس راغله شرطه راغله څلور پنځه نفره افغانان بوتل، دوه درې پاکستانیان بوتل.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوبې د یو پاکستاني مینوال نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. په میدان کې دنه هم د لوبې په وروستیو شیبو کې د پاکستانی توپ وهونکي آصف علي لوري پر افغان توپ چونکي فرید ملک د بیټ پورته کول او د نوموړي پورې وهل بل هغه څو چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان کرکټ د یو شمیر پخواني لوبغاړو او مینوالو غبرګونونه راپارولې دي، او دای د لوبې د اخلاقو متضاد عمل بللې. د افغانستان د کرکټ پوخانی ملي لوبغاړي هستی ګل عبد ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیواله او آسیایي شورا باید د آصف علي په دې کار غبرګون وخی او آصف علي ته د سزا ورکړي.
کرکټ چې دا د مینې او د خلکو د یووالي لوبه ده، د آصف علي دا کړنه تیر دل کومګه تاسو هم په نړیوال جام کې چې خپل بیټ د ټوپک باندې نیولای وو، یو د کرکټ ډګر یو ناوړ عمل او بیا هم هغه عمل تکرار کړ لکه څنګه چې مخکې دنه تا تما وا.
د کرکټ په قانون کې فزیکل وایلنس وایي، یعنی دا د لوبغاړو د بیټسمن سره بالکل دا ته عمل چې دا نه ښایي. د لپاره یو کوډ اف کنډک یو قانون هم ټاکلی ده.
خو د پاکستان د لوبډلې ګڼو مینوالو، پاکستانی پخوانی لوبغاړو او خبریالانو د آصف علي ننګه کړې او افغان لوبغاړی فرید ملکی ملامت بللې. دا تیر شپې سیالۍ په نولسم اور کې کله چې د افغان توپچوونکی فرید ملک لوري د آصف علي ویکټ واخیستل شو، د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وشوه او آصف علي آن په خغلی ملک د گزار پانداز بیټ پورته کړ او د موړې پورې واه. دا تیر شپې لوبه د مهمو افغان او پاکستانی سیاستوالو او حکومتي چارواکو د علاقې وړ هم وه او دواړو لورو خپل لوبغاړي ستایلي. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د سیالۍ بایلل د لوبې برخه ګڼلې او افغان لوبغاړي د دومره ښې لوبې له امله ستایلې او پر خپل ټویټر لیکلي چې دغه لوبه د افغانانو لپاره له بریا کمه نه وه. د ملي مصالحې د عالي شورا پوخانی مشر عبدالله هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او ویلي دي چې له افغان لوبډلې په راتلونکي کې د ډیرو بریاوو تمه کیدای شي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورسنګ یو پوخانی مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرکټ د لوبې په پلمه د افغانانو پر ضد توکمیز چلند او تاوتریخوالی د شرم وړ چاره ده. د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف بیا پاکستانی لوبډلې ته د بریا مبارکي ورکړې او پر خپل ټویټر له خپل لوبغاړو مننه کړې چې پاکستان ته یې بریا ور په برخه کړه. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز بشر انعام الله سمنګانی بیا د کرکټ له افغان مینوالو د صبر او زغم هیله کړې او پر خپل ټویټر لیکلی کرکټ یو ورزشي لوبه ده او لوبه بل اخره لوبه وي. دا لوبه هر کال او څو ځلې په مختلفو ځایونو کې کیږي. دا لوبه ټول عمر دوام لري چې دا ځلې هم نه اولنۍ ده او نه هم اخرنۍ. نو مینوال دی ډیر جدي کیږي ورته نه دا نه د دوو هیوادونو جنگ دی او نه هم د اسلام او کفر جنگ. پاکستان د دې لوبې په ګټلو سره د آسیا کپ سیالیو پایلوبې ته ورسید. پایلوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ د سریلانکا او پاکستان ترمنځ کیږي. د تیر شپې په لوبه کې افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او پاکستان ته یې د 130 منډو هدف ورکړ. پاکستان یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې په وروستي وکټ پوره کړ.
و امر دل چې افغانستان او پاکستان لوبه وکړه او لوبه ناندریزام زکه شو چې په لوبغالي یا سټډیوم کې د ننام لوبغاړو سره شخړه وکړه. په تیر بیا آصف علي او فرید ملک چې کومه پیخه د هغوی ترمنځ شو تر هغه وروسته مینوالو هم له یو بل سره شخړې او اخوډه وکړې دي. په همدې موضوع د افغانستان په نورو لوبو باندې مو د افغانستان د کورنی کرکټ له مسول نظیم جار عبدالرحیم جی سره مرکه کړې ده. لومړی مې دا پوښتنه کړې چې افغان لوبغاړو د پاکستان په وړاندې څنګه لوبه وکړه؟
فکر وکړي بیګا یو داسې حیجاني لوبه وه. سر کې چې مونږ پایلو داسې کارل چې ګواکې مونږ به ډېرې منډې توپور شاید څه لاړ شو. خو د پریشر لوبو پریشر لوبو په دې وه چې مونږ لپاره ګټل لازمي او حتمي وه. البته د پاکستان لپاره هم ګټل ډېر مهم ځکه وو که هغوی بایللی وای دا چانس و چې ګواکې دوی له سریلانکا وبایلي نو هغوی هم بېشا کپه وتلو. مونږ خو په دې لوبو بایلل سره لېشا کپه ووتلو. سره له دې چې مونږ له هندوستان سره یو لوبه بله هم لرو وکله چې وسل نه هیڅ منډه وسل او ډیر هدف سو د فکر نه کوم چې د فکر کوچ افغانستان بلران دی دومره میړانه وخی او د هدف نه دفاع وکي. په ټول کې که تاسو فکر وکړئ پایل ډیر ښه وسو د موږ تو پچاون کو پزل حق مخې سره د ابر اعظم وسوزا او ورسته چې وګو درې د رضوان هم منډه نشي کولای د رشید لخوانه وسوزي.
د فرید ملک او د آصف ترمنځ چې کومه لانجه وشوه پروفیشنل یا حرفي له نگاه نه کدغه وشاربي چې څه به کیږي اوس بل اخره
که چېرته فکر وکړو تاسو ټول کتلې دي بالران د ځانګړي توګه پاس بالران چې هغه یو خپل اګریشن لري کله چې څوک په شاټ وي او بیا دغه نورست سوزول کیږي سوزي نو د خپل خپل جذبه خي او د کنټرولوي هم نشي. د خپل جذبه خو دا د حق سالم او مسلم حق د کرکټ د سی سی د ټول اصول کی خو په دې شرط باندې چې دا څه بدل فاز نه کوي چې مخالف لوبډلې ته سپکاوی او ډیر بدل فاز شي دا ونه کوي. اوس هغه خبرې مونږ ته نه معلومه چې د خپل منځک سره څه ویلي. خو د آصف علي به ته خبرګون دا ډول و چې لیول 2 افنس دارز یعنی دا لیول 2 سرغړونه ده او تم په دې کېږي چې ان شاء الله تعالی حتم بغدا سزا ویني او لوبډل لوب وکینول کېږي آصف علي
او د نندارچانو ترمنځ چې څه خوډه بشو دغه مسولیت خو بیا ټیمونو ته نه راځي کېږي. نو بل اخره
نه نندارچان خدا سي دي چې هغه ډېر خپلواک دي هغه کولای شي حتی لوغاړو تم ځینې وخت د سوي دي زړه رسولي هغه مسولیت څه کوم سي خپل هغه نندارچان دي.
او د نننې لوبي پاړه چې نن مخام به هند او افغانستان لوبي کې دوی دواړو ټیمونو لوبي بایللې دي دوه دوه لوبي څه فکر کوي کوم ټیم تل درانه ده دغه لوب ته پکتو باندې چکړي دي؟ البته
د افغانستان لوب ته پکتو سره که تاسو کتلې د افغانستان له هر چا سره داسې لوبې کړې دي چې هیڅ چرته نه داسې لوبه نه ده ګټلې چې هغه د یو طرفه واوسي او له هیچا نه شکر الحمدلله په ایشیا کپ کې او بیا په دغه کنډیشن کې له هیچا سترګه هم نه سوزېږي. زه پوره باور لرم که افغانستان او پاکستان دغه طرفه ولې شي چې په وروستي دوه توپونو باندې داسې په داسې ډول باندې چې نه چا فکر او ګمان نه کوي چې هغه بشپګیزي او دغه میچ دی وګټي هیڅ هم داسې فکر نه کوي. افغانستان هر چاته دا رقم سر خوګي جوړول شي ان شاء الله تعالی دا هدا به کیږي چې مونږ باید لوب وګټو کوم ته مهمه یې او کني مې مونږ به دا هڅه چې مونږ لوب وګټو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا د بهرنۍ او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د افشپاړه سلوتکو د سامانونو د ممکنه خرڅلاو سودا منزوره کړي. دواړو وزارتو پرون په جلا جلا بیانو کې ویلي چې د 450 میلیون ډالرو د دې سودا په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی چې د سامانونو خرڅلاو او د خدماتو سودا په ترګري ضد عملیاتو کې د پاکستان ورتیاوي لاخه کړی. پامیر ساحل د رپورت مهمه برخه اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي او پونځي څنګه د سپتمبر پر 9 نیټه پر ټویټر په بیان کې لیکلی دی چې د بهرنیو چارو او دفاعي چارو وزارتونو پر پاکستان د F-14 الوتکو د سامان او آلاتو د ممکنه خرڅلاو څار او خدماتو لپاره د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت سودا منزور کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت د دفاعي امنیت همکارۍ ادارې هم په دې اړه پر وپاڼه په بیان کې ویلي چې مطلوبه تصدیق نامې ورکړي او د سپتمبر پر 9 کانګرس هم له دې اقدام خبر کړی دی. په بیان کې ویل شوی چې پاکستان د سامان او آلاتو او خدماتو د سودا غوښتنه کړې وه. د دې ممکنه موافقې له مخې به د امریکا حکومت د پاکستان F-14 الوتکو لپاره د تخنیک، انجینرۍ او لاجستیک په برخه کې خدمات ورکوي. البته په بیان کې واضح شوی چې د 4.5 میلیون ډالرو په ممکنه سودا کې د الوتکو د وړتیا ښه کول او پر پاکستان د وسلو او مرمیو خرڅلاو شامل نه دی. په بیان کې راغلی چې مجوزه سودا به د امریکا د بهرنۍ تګلارې او د ملي امنیت اهدافو په ترلاسه کولو کې هم مرسته وکړي او پاکستان به د ترهګرۍ پر ضد پر روانو هڅو کې د امریکا او متحدینو لخوا ورکړي صلاحیتونه برقرار وساتي. په اعلامیه کې راغلی چې اوسنۍ سودا به د پاکستان F-14 الوتکو صلاحیت پر ځای وساتي چې له کبله به یې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د پاکستان وړتیا نوره هم ښه شي. د پاکستان او هند رقابت ته په اشاره په بیان کې ویل شوی چې دا سودا به د سیمې اساسي پوځي توازن بدل نه کړي. پاکستان له لسیزو راهیسې پوځي الوتکې او نور دفاعي سامان او آلات له امریکا څخه اخلي. د امریکا له لوري پر پاکستان د F-14 الوتکو د خرڅولو پروګرام په 1971 زیږیز کال کې هغه مهال پیل شوی و چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول او اسلام آباد او واشنگټن دواړو د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. خو په 1990 زیږیز کال کې امریکا پاکستان ته د 28 F-14 الوتکو له ورکړې انکار وکړ او پاکستان چې د دې لپاره کوم 4.5 میلیونه ډالر ورکړي ول هغه یې وروسپارل. البته د 2001 زیږیز کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا تر ترهګرو حملو وروسته د واشنگټن له اسلام آباد سره تعلقات ښه شول او پاکستان په ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا مهم اتحادي شو. واشنگټن هغه مهال پاکستان ته د بی د ناټو لغړیتوب د مهم ملګری حیثیت ورکړ. تر دې وروسته امریکا پاکستان ته د 1.4 ارب ډالرو په ارزښت د F-14 الوتکو ورکولو هوکړه وکړه. خو په 2014 زیږیز کال کې پاکستان د نورو الوتکو خواست وکړ چې امریکایي کانګرس رد کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دې برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وربشو میدان وردکو ته هلته یو محصل چې صابر نومیږي متحرک مصنوعي لاس جوړ کړی دی. صابر همدار از وای چې لا تکلنی رایسی په بیلابیلو برخو کې 50 اختراګانې کړي. له ده سره مال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګانو هر اړخیز ملاتړ کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د برېښنا څنګ یو زده کړیال توانېدلی دی چې یو متحرک مصنوعي لاس جوړ کړي. محمد صابر وای د غلاسې د معلول کس لاسبي جریانونو سره پاړی کوي او کابو د حقيقي لاس پتوګه کار کوي. محمد صابر صبور چې د میدان وردګو ولایت د جغتول سوالي وسیدونکو دي تازه شونځي پای ته رسولې او د غزنی پونتون د برېښنا انجنیري څنګ ته بریالي سوي دي. دی وای دغه متحرک مصنوعي لاس په یول سرځو کې د 1500 افغاني په لګښت جوړ کړي.
دا لاس شدید د عصبي سیستم سره وصل کله چې عصبي سیستم امر کوي چې ته د لاس په حرکت راشي. نو دغه واجه د حرکت پرې داړه نه لري، دا د ذهن په هیڅ پرې اړه لري. په چیرته ز لاس داسې ونی سم او حرکت ورکم هغه لاس هم حرکت کوي د عصبي سیستم په هیڅ پرې.
صابر د غراز لا تکلنی رئیس په بیلابیلو برخو کې 500 نور اختراګانی هم کړی دي چې هر یو په خپل ځای کې ځانګړی اهمیت لري.
د سربیره ما نور 50 اختراګان هم کړی دي چې په کې سالوخ دانی مکمل دي او لاس دانه د اقتصادي مشکلات لامل په نیمای کې پاتې.
لږی سره مهاله د میدان وردګو ولایت د امی روغتیا ریاست مسولان وایي چې د روغتیا په برخه کې د دغه راز اختراګان او ارارخیز ملاتړ کوي. د دغه ولایت د امی روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراکوای
یعنی د میخنه د سیم نه د استفاده کړی دا او داسې ماشين یواله جوړ کړی دا چې دغه په واسطه باندې د ګوتو ټول حرکتونه منظم سمفاتیک پر سمفاتیک اعصاب په واسطه کنټرول هر څه منظم تسره کی ان تر دې چې لاس بندوي او اعصاب اته امر کیږي چې لاس خلاص واسطه ک د نوې مصنوعي لاس حرکت خلاصونه بستک کار شروع.
بلخوا د شاغلی صابر پلار عبدالصبر وای چی په زوی کې له کوچنیوالی استعداد موجود وو، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې دا توانایي نه درلوده چې زوی د زده کړو په یوه ښه مرکز کې زده کړې وکړي. د یادولو وړ ده چې صابر په دغه 500 اختراګانو کې یو بله داسې زنګو هم جوړه کړې ده، کله چې یو ماشوم وژاړي نو زنګو سمدستي په حرکت راځي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې وخت کې را رسېدلی چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې ښوونځي ته له تګ محرومې دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي یو مکمل بشپړ رپورټ.
ستاره د لسم ټولګي زده کوونکي چې سږ کال باید د یولسم ټولګي کې وای خو په کور ناسته ده.
ما یو انګیزه داشتیم، یو آرزو داشتیم، یو امید داشتیم.
موږ یو انګیزه درلوده، هیله مو دا و چې زده کړه وکړو. له هغه وخته چې په کور کې ناسته یو زړونه مو ډیر تنګ شوي دي. د کور کارونه دي، د لوښو مینځل، پخلی کول او جارو کول. موږ نه غواړو لکه شل کاله پخوا چې ښځې له زده کړو پاتې وي موږ هم
بی سواد پاتې شو. بیسال پیشکه بی سواد مونږ. یاسنا بیا چې تازه د خوانځي ووم ټولګي ته لار مونډلې له طالبانو غوړي چې دوی ته د خوانځي دروازې پرانیزي.
د طالبانو له راتګ وروسته د خوانځي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې. ما غوښتل چې انجینر شم، هیله لرم چې د خوانځي دروازې بیا پرانستل شي.
لز دا کله څه خاطر شپږم ټولګي پورته د خزینه اوس د کوونکو به برخه کېدو. د شپږم ټولګي یو شمیر زده کوونکي هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي د شپږم ټولګي ښوونکي کائنات ملکزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دختره کای کې صنف شش هستن، په وضعیت بسیار بدی و هغه انجونی چې په شپږم ټولګي کې دي په خورا بد حالت کې دي. دوی کاملا مایوسه او ناهیلی دي او فکر کوي چې دا د دوی وروستی کال دی او دوی نوري نشي کولای ښوونځي ته راشي. هغه ډول چې پخوا ښوونځي ته په خوشحاله روحیه او انرژي راتلی خو اوس داسې نه دي.
فیله نو روحیه در بین نشان نیست. نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې په دغه هیواد کې شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د یونسکو د شمیرو پر بنسټ طالبانو په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې 1.1 میلیون زیناسته کوونکې خوانځیو ته لتاګه محرومی کړی دي. یونسکو د 2020 کال په میمیاس کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیر په 2001 کال کې له 1 میلیون څخه تر 2013 کال پورې 10 میلیون زده کوونکو ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې په همدې موده کې د خزینه زده کوونکو شمیر د 0.2 میلیون ته لوړ شوی دی. خو د خوانځیو له تړل کېدو وروسته یو شمیر فعالو ښځو د انجونو لپاره له شپږم ټولګیو پورته خوانځي جوړ کړي او زده کړې ورکوي. د یو کورنۍ خوانځي مشره ازیتا نژان چې اوس په کور کې د سړک پر سر کاریګرو ماشومانو او ښځو په ګډون 130 خزینه زده کوونکو ته د شپږم ټولګیو پورته زده کړې ورکوي.
بیشتر از یک سال میشته که دختر افغانستان زده. یو کال څخه زیات وخت کېږي چې د افغانستان نجونې له زده کړو بې برخې دي، خوانځي پرې تړل شوي دي. دې کار افغان نجونې او ښځې اندېښمنې کړې دي، ځکه دوی غواړي روښانه راتلونکی ولري او د خپلې کورنۍ او ورونو ترڅنګ کار وکړي او په ټولنه کې ونډه واخلي. موږ هڅه کوو چې د دوی لپاره شرایط برابر کړو تر څو د نجونې له زده کړې څخه پاتې نشي. شاق علاقه کې دارن اینا به دور نه بانن.
و موږ غوښتل چې د زده کوونکو او ښوونکو د اندېښنو او د یونسکو د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي و چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د سواد نړیواله ورځ د 1968
شپیتم کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د یونسکو لخوا د دغه سازمان په څوارلسمه عمومي غونډه کې اعلان شوه. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1918 کال کې ونمانځل شوه او له هغه راهیسې په ټوله نړۍ کې له تعلیم نه د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو لپاره د ښوونځیو تړلو نه یوازې په هغوی اغیز کړی، بلکې د لوړو زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د یونسکو د راپور پر بنسټ د طالبانو دغه اقدام د اغیزو په پایله کې د نجونو محصلینو پر زده کړو هم د پام وړ کموالی راغلی او یونسکو لیکلي چې دا کمښت تر 60% پورې دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزول لاندو خبرونه ته د بشری حقوقو دروښتو بیلابیلو مدافع سازمانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمیسیون غوښتي چې افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په باب ډیره زیاتې څیړنې وکړي. دوی ویلي د همګړې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ریپورټر او ټیم یې وړوکی دی او باید دا لوی ټیم وټاکل شي. په غزنی ښار کې یو ځوانه میرمن د یو وسلوال بریدګر لخوا وژل شوې. طالبانو ویلي چې په شخصي دښمنۍ کې دا ښځه وژل شوې، خو کورنۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د سپتمبر 8 د سواد نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راځي چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له شاوخوا یو کال راهیسې له ښوونځي محروم دي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه په نږدې 2.5 ساعته نورو کې چې د افغانستان په وخت 6:30 بجې کېږي د ماښام سره مخ شي. دا لوبه د آسیا جام د 4 غوره لوبډلو په پړاو کې ده او د کاناډا پولیس وایي د دغه هیواد په ساسکاچوان ایالت کې د رواني اونۍ د حملې په تور یو تن نیولی. په حمله کې چې د چاقو په وسیله شوی 10 تنه وژل شوي وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د مخکخه خزو پروګرام ته.
مخکخه خزي
درن دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خرغلی. د ګانو میرمنو په وینا په 13 کلن دوره کې افغان خځو په بیلابیلو برخو کې مهمه لاسترونې درلودلې. د دوی له لاسترونو سره سره خوندې د ټولو نجونو پر مخ خلاص وو. میرمنې خپل داندو تتلې. یو شمېر خځې په سوداګرۍ او نور خصوصي دفترونو کې په خپل شخصي کارونو بوختې وي. له دې لارې څخه به د خپل کورنۍ لګښتونه برابرول. په مدني برخه کې فعال خځو به د نورو میرمنو ستونزې اوریدلې، بیا به تر مسؤلو کسانو رسولې. په بیلابیلو غونډو کې به خځو ته د یو دیاقونو پاکله معلومات ورکول. خو نن سبا د ګوتو په شمیر میرمنې رسمي او غیر رسمي داندې لري. مدني فعالین هم د پخوا په څیر خپل فعالیت نشي کولای. نن په همدیګل خبرې کول موږ سره په خبرونه کې درې دورې د ولسی جرګې پخوانی غړي او پارلماني مشاوره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکینی کارکونکي او ژورنالیست سایما خوګیانی ده. په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای مرستره سره کوي. میلمنې ته خرغ لاست و یو ستړي مشي په خیر راغلي.
مننه تاسو زم خپلواک را تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اوریدونکو ته ویل چې نن په اوس وخت کې د ښځو په مدني فعالیت او په جمهوریت دوره کې د دوی په لاسترونه خبرې کوو، مخکې تر دې چې خپل خبرونه ته ور وګرځو او باسر ور باندې وکړو، تاسو په خپل د مدني حقونو راته تشریح کړئ. ځکه ځینې کسان د مدني حقونو په اړه بیلابیل تعریفونه لري.
مننه دې راځه. مدني حقونه هغه حقونه دي چې خلک به خپلو د حقونو لپاره وړاندې خاطر باندې مختلف فعالیتونه کوي. مثلا ځینې ټولنې جوړوي، انجمنونه جوړوي، منظمې جلسې لري، د مطبوعات لپاره د مبارزه کوي. مثلا د ازادۍ بیان کې یو رکن یا اساس د دیموکراسۍ دی، د دې لارې د خپل غږ رسوي، قانوني څارنه په نړیواله کچه کوي او خپل غوښتنې مطرح کوي او د مشروع حقونو لپاره دوی مبارزه کوي. کله دوی اپوزیشن تیاروي، مثلا چې د حکومت سره هم نوانه وي، دوی اپوزیشن تیاروي. مدني حقونو لرنه یعنی دلته کې د سیاسي احزاب مبارزه وکړي او غیر دولتي ټولنې هم په مثلا خپل مبارزه ته دوام ورکړي. د مشخصو اهدافو لپاره مظاهره وکړي، د مظاهرو لپاره خپل وختونه غواړي، دوی احتساب وکړي، د احتساب لپاره حقونه چې دوی ته مثلا د قانون د مخه ورکړل شوي، د قانون د مخه بندیز پینې وي او ټولنه نام نه نیسي، د ټولنې نامه خراب نه کیږي، دوی کولی شي خپل مبارزه ته دوام ورکړي.
میرمن خوګیانی، اوس درته وایي چې په دې تیر یو کال کې دغه حقونه ستاسو یاد کړل، دا په څه وضعیت کې دي؟
زه به اول په دې اړه نه واچوم چې مثلا کله چې د طالبانو نننۍ واکمني ختم شوه او د هغې نه وروسته په دې شلو کالو کښې مثلا ښځو کومې لاسته راوړنې لرلې، کومې زمینۍ ورته مساعد وي چې فعالیت وکړي د لیکوال د خوانه په ملي سطحه د اساسي قانون د مخالفانو په دې باندې لکړه نه واچوم چې د هغې نه موقعه وګورو چې مثلا د دوی فعالیتونه څومره محدود شوي دي او څومره کولی شي چې دوی فعالیت وکړي. په اوس کښې پوهېږو مثلا چې کله اساسي قانون جوړېږي دلته په دولتي چوکاټ کښې ځانګړي اداري او واحدونه جوړېږي د ښځو د حقوقو د ملاتړ دپاره او د دوی د پرمختګ دپاره، لکه د ښځو وزارت چې دی مخکې د هغې نه هم د طالبانو نه دا کار نه و، او وروسته د هغې نه مثلا د بشري حقونو خپلواک کمیشن جوړ شو چې په دې کښې فقط یوه برخه یعنې په منظم د ښځو دپاره فعالیت کولو، همدارنګه یو عالي کمیشن جوړ شو چې د ښځو په وړاندې تریخوالي کمیشن وو. نو دا هغه له لاسته راوړنې دي چې مثلا خپله موږ په اساسي قانون کښې د دغه شیانو تشکیل منظور شوی وو چې د هغې نه دا جوړ شو. او د دې تر څنګ موږ ولیدو چې په محاکمو کښې موږ ولیدو چې مخکې موږ فامیلي محکمې نه لرلې، اوس هم په هر زون کښې یعنې او په مرکز کښې موږ فامیلي محکمې لرلې او د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د محکمې منې محکمې جوړ شوې. همدارنګه په کشفي او عدلي ادارو کښې په ځانګړو واحدونو کښې مثلا د ښځو د فعالیت دپاره زمینه برابر شوه چې د ښځو قضایه او ترسیلګي وکړي او د هغو نه ملاتړ وکړي. د اساسي قانون په اساس باندې موږ تاسو ولیدل چې مثلا په سیاسي ډګر کښې یوه خاصه کوټه مثلا د ښځو دپاره په نظر کښې ونیول شوه یا سهم ونیول شو، هغه هم د مثبت توپیر په اساس باندې چې دوی وکولی شي چې مثلا پارلمان ته لاره پیدا کړي، مشخصه پېښه کړي، همدا رقم مشرانو جرګې ته په انتصابي شکل او په انتخابي شکل، همدارنګه مثلا په ولایتي شورا ته موږ ولیدل چې په یو مشخص سهم باندې ښځو حق ورکړل شو چې ښځو مبارزه وکړي لاره پیدا کړي. ځکه تاسو معلومه وه چې یو خو د افغانستان ټولنه د سید مرد سالار ټولنه وه، د سړي وکي پکښې ډېره وه، او بل مافیا ډلې ډېرې قوي په هغې وخت کښې جنګ سالار ډېر وو، یعنې په دوی کښې ښځې لپاره مبارزه کول ډېر سخت کار وو. دې خاطر باندې همدغه د اساسي قانون برکت وو چې لپاره یو مثبت توپیر په نظر کښې نیولی وو، دوی وکولی شو چې مثلا دغې په سیاسي ډګر کښې دوی دغه ځان ته لاره پیدا کړي. غیر د هغې نه مثلا دوی په کابینه کښې ډېرې تلیدي پوسټونه مثلا خپل کړه، حتی په محاکمو کښې ډېرې لوړ ښځې مقرر کړې. نو دوی نور حقونه خوندي وو، لکه د روغتیا حق وو. موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کښې ډېرې زیات روغتیایي مرکزونه جوړ شو.
په دې باندې خبرې کوو چې وروستي یوه کال کښې کومې لاسته راوړنې چې تاسو یادې کړلې په څه ډول حالات کښې دي، هغه په غټو ټکو کښې راته ووایه.
سیاسي لحاظ خو صفر دي، صفر په دې معنا چې تاسو ولیدل چې کله جرګه دایرېږي دا چې د ښځو حضور بالکل پکښې نه شته، حتی د ښځو په نمایندګۍ باندې چا یوه خبره ونه کړه. نو دا یوه موضوع، او همدارنګه اوس مثلا نه پارلمان شته، نه د ښځو حضور په سیاسي عذاب کښې شته، نه مثلا دوی کولی شي هغه خپل مدني حقونه په سیاسي لحاظ دوی وغواړي. موږ ولیدل چې مظاهرې په کابل کښې وشوې، ښځې توهین شوې، تهدید شوې، بندۍ شوې، توقیف شوې، او همدارقم مثلا د بیان ازادي دوی دپاره نه شته چې دوی خپل نظر وړاندې کړي. یعنې په دې لحاظ خو بالکل صفر دي، او مثلا